سلامونا ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخ حق لا ساده ای رادیو نوري او زازه دی لري خبرونه څلور وی ساته دوام لري د اسار شپګو د مخام تر شپګو پالندو سپوند نه سی وش پنځه وش متر او د مخام تر شپګو د اسار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه لس شپګ نه ته خبري خبرونه په خبرونو پیلو امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کولو ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په خبري غونډه کې بدل څرګندونې کولې د غراز ویل چې دوی د امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربیټا او جورج ګلزمن حسین تاچ په وینا یې په افغانستان کې په حق بندیان دي اندېښنه لري. خغلی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکې کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. میلر د څرګندونې داسې مال کوي چې سبا د اګست لسمه د خغلی کوربیټ او حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویلي وو چې کوربیټ چې له یوې لسیزې څخه زیاتې په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی سمدستي روغتیې پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانیدونکي زیانونو او آن د مرګ د خطر مخه ونیول شي. طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي خو په دې اړه چې دا کسان څه وخت او پر کوم دلیل نیول شوي نور معلوماتي نه دي ورکړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د انجمن په خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنۍ غوښتي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په دې بیان کې پرمندو پلرونه غږ کړي هغه ماشومان چې تر اوسه یې واکسین نه دي ترلاسه کړي ژر تر ژره د نږدې کلینیک ته یوسي او واکسین دې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګزند یا فلچاغ ناروغي ده چې تداوی نه لري او افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي په دې کې چې لا هم پکې د ناروغي له منځه نه ده تللي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستاني یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنځشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی هغه کسان دي چې شریعت او د پاکستان اساسي قانون څخه پیروي نه کوي نو دوی پاکستانیان نه دي. نوموړي دغې کسانو ته خوارج نوم ورکړ، هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کېږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې د یو دوست او ملګري ګاونډي په توګه باندې د دوی ملاتړ وکړي او د ټي ټي پي ملاتړ لاس واخلي. طالبانو د پاکستان د پوز د مشر د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې دغه ډول اداګانې رد کړې دي. د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنځشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د ورسله هغه چې په خانه صدر اعظم شیخ حسینی د محصولونو له خوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د رواني اونۍ په پیل کې له وکلاس واخیسته او هند ته وتښتیده. په بنگلاديش کې د سولې او امن ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمينه برابرول به وز خغلی یونس له مهمو دندو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمی د سیستم پر وړاندې پایل شو. او د اولمپیک د کډوالو د نړیوالې کې بيټي افغان لوبغاړي منیجی تلاش ل خپل نننې لوبي وروسته د شوار چې لیکل شي او افغان خزي آزاد کړې لزان سره لیکدو. هغه له تلاش د بریک ډانس په برخه کې چې د نړۍ زل لپاره د اولمپیک په لوب کې شامل شوې سیالي وکړه. د اولمپیک د کډوالو په نړیواله کمیټه کې نن بل افغان تکواندو کار فرزاد منصوري هم لوبه درلود چې ماته خوړه او د لوب له دوامه پات شو. په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی دی چې د دوی پر وړاندې د تحریک طالبانو پاکستان له ملاتړ د لاس واخلي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې جنرال اسیم منیر پرون د څرګندونې کړې دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنجشنبې په ورځ د اګست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی له ملاتړه لاس واخلي. اسیم منیر د غشان ګواښ وکړ چې د پاکستان پوځ به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هېواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي:
تم ویلی شي چې یاره کې پاکستان داسې وکړو ګیله خود حکومت نه ده، د افغانستان د اوسنی حکومت نه، طالبان حکومت نه ګیله ده، خو بهرحال داسې یو اشاره ورکوي کنه چې لکه مونږ څه کړي دي او مونږ سره اوس څه کیږي. نو دغه خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کوم هغه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځینې سرچینو تجارت شریک کړي، ځکه چې دغه وینا هغه لکه په رسنیو کې نه وراغلی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونې کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیرې جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پي د پاکستان پر ضد خپل حمله زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پي او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه او په کې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اسیم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شوو درې امریکایي اتباعو پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت ویاند میټو میلر په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې دغه درې امریکایي وګړي په ناحقه نیول شوي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړي وو او د دوی خوشي کېدل مشروط کړي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دې شرط په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل سره کړنه ورو
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنګټن کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې په ناحقه نیول شوي او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني
کړو.
میلر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د ښاغلي کوربټ او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه له پرله پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړي وه او له دوحې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي و چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه و ویلي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې اسحاق اتمر وایي چې د طالبانو په زندان کې د امریکایي وګړو د بندي پاتې کېدو دوام د امریکا او طالبانو پر تعامل اغېز نه لري او ښایي امریکا د زندانیانو تبادله هم ومني.
زه ګومان کوم چې دا تبادله به وشي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هیڅ ستونزه هم نه رامنځته کېږي او دغه مرستې به هم طالبانو ته په همدغه شکل دوام مومي، ځکه امریکا او طالبان یوازې د بندیانو په تبادله کې دوی دو اړخیز رابطه نه لري، بلکې په نورو مواردو کې دوی ډېر نږدې سره همکاري لري، راکړه ورکړه لري، تعامل لري سره.
خو میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی اتمر په داسې حال کې طالبانو سره د امریکا د مرستې خبره کوي چې د هیواد تل طالبانو ته مرسته رد کړې ده. ومغوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه جبرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه محمود حبیبي د آیرکس کمیونیکیشن شرکت نه 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکاران بیا خوشي شو د اګست په 10مه د القاعده پخوانی مشر ایمانول زواهری د وژلو سره د ارتباط په تور او رایان کوربت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کلا ازادي راډیو نوري او ازادي راډیو خبرونه څلورویش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونه نسیوش پنځوش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پګنوي للی سربیره تاسو کولای شئ ازادي راډیو پر سوشل میډیا پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب ټلګرام انستګرام همدارنګا دا واتس اپ په چینلونو هم در سره تعقیب کړئ خبرونه واوري او هلته زموږ مطالبه ولولئ. په بلخ لدی راپور نورسته بعد از ازادي راډیو فرهنګي مجله درته ولرو خو ترغه وړاندې ورزو د ایران د پولیسو لخوا د افغان پوز د شکنجه په اړه باندې تر راپور لرو. د ایران پولیسو لخوا د افغان سوان د شکنجه کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو او شمیر سازمانونو د غمل غندلې او د توکمیز توپیر او له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. دا توک د ټولنیزو رسنیو شمیر کارکونکو هم خدیز مال ستونی لری کړه په نوم هاشټګ سره کمپاین پیل کړه او لیا د افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو چلن غندلې. تفصیل په دې راپور کې
د ایرانی پولیسو لوري د افغان ځوان سید مهدی موسوی د شکنجه کولو په اړه د پراخو خبرګونونو دوام، د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو د ایرانی پولیسو لوري د 15 کلن تنکی افغان ځوان شکنجه غندلې او دای توکمیز توپیر او له بشري حقوقو سره اړونه بللې ده. د بشري حقوقو د مدافعانو مجموعه د پنشن مې په ورځ د اگست په 8مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ښکارا تاوتریخوالي نښه ده. د دې مجموعې په ټکو نړیواله ټولنه باید دا شان کړنې وغندي. د افغان ښځو د اعتراضونو خپلواک ائتلاف هم د جمعې په ورځ د اګست په 9مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه کړنه د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل او د ظلم او توکمیزم توپیر نښه بللې ده. د دې ائتلاف په اعلامیه کې راغلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ایراني پولیسو لخوا د یو 15 کلن افغان کډوال د ځورونې او شکنجې ویډیو ښیي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناکه او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپلې تازه خپره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونی د پښه لرې کړه هشتګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو 4 ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیګ زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته څیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوې ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری اژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو غبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
لنی کمرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زمونږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې لنی کمرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور تر څنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم د دغه ویډیو په خپرولو سره لیکلی دی چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړۍ ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړې وه د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایرانی وګړو لخوا د شکنجې ځورونې وهلو ډبولو سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بیلابیلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمیر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژنې د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و وایي:
پلار یې راته کیسه وکړه کله چې دی ونیو او کم ته یې وړ موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وراوړل، تحصیلي اسناد یې هم درلودل خو یې نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو 2 میلیونه تومنه مو ورکړل چې خوشی شو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په رسنیو کې هغې خپرې شوې ویډیو چې پکې لیدل کیږي افغان کډوال په ایران کې د ایراني پولیسو له لورې شکنجه کیږي دوی اندېښمن کړي دي. دغه شان یاد وزارت د افغان کډوالو جبري ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیو اصولو خلاف کار بللی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
پر 500 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري.
د وژل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو.
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبري.
لانزورګری الماس خانم سره شخیدلایم.
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تم سره صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وتی اکسته
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واورئ.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي وجود دې برابر شي ډېر ښه.
د خبرونې په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په منځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او ښه نقاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره وو نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلعه یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی یو برج نه کېدای شوی چې ټوله قلعه یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې قلعه په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطري هم لري. خو ولې دې قلعه ته د زرغون بابا قلعه وایي؟ د نرخ ولسوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ماده کلا دا چې تقریبا 2.5 کال مخکې د ترغلی وو د موږ د اندلو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړی دا او جوړ کړی دا. د کلا سره یو مکمل امکانات وو چې جماعت هم دا او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخ نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري د مخسبت اولاد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده. بنجره به قصور معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نشته. نو دا دینم بیکګراوند کې شاید دغه ای دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فرش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د ورسته یو بل انګریز انجینر وو، یغه د دې کار مخته یو. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکړول سي. نور مواد مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی د دوو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سلیب کې تېرېدلی شي. دا په 400 متره مربع کې جوړ شوی ده. دیرلس لوی خونې لري، چارې وایي سوري ورځواله شله او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی یې و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته ولاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې داسې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان شو. دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، یو زر او څلور سوه څلور دېرش مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او یو زر او څلور سوه دېرش مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی دی. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12 د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10 په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12 د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا دغه نه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل، نو ما غلار باندې مام قدم یې شری زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعری خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیه انداز کې چې مخکې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جان داسې دا بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي. کاغذ زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه لشر ول جنجال خبره، او مخ خود سر د پانا ځاینم مخ خود سر د پانا ځاینم مو سړی تکوې د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در پختون بتل دغه سدر پدروی چې نمنې دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد میشي چې تا ته وګورم را یاد میشي ها د سپین زیری کلیوال دا یو به داس دغه غوند دی پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمنه سخت په خله موي یہ گیلا منا سخت پا خلما ویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلاله یا نیم پاویه دا بل دی نیم چی تکی زخلک تلمه دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیله منه دا پشتون دا احساس غلا
وا گیله منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار یادی او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بې کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا کړم بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
گیلمنه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم شي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه دی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوگ من یا خوگ من یا ماچ حد نہ لری غم جن نزړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزوري په تار او ستن جوړ کړي د انجلۍ افغاني ګنجامې اغوستې دي منګې پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فن حال سوخ کیږي چې پونټن روانه شویم، نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته، نو تاسو په تیټ هاستل چې کوم ژوند وی هغه ډیر مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره، ور سره سبق هم مخطوران دی بوتلل وی داسې، ور سره بیا ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته، نو د دې سره لږ کومه ګران شوه دی مخطوران دی بوتل د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخطوران دی سره بوت
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلی جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې؟ خو مینه دي، خو بیا هم شاکر نورتنه ته کدا سیس مطلب ذهن ته سو کراغ لیا ډیر ضروری وو ته یو عکس انزور رغول نو خمخه وکم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انزورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نو کوم کم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي، دا وی انځورونه به ما جوړول. او زما غو هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ نو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي، تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ.
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنې چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. دا هغې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډیر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسې جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه کله اسلام آباد کې کله پښتونخوا کې، نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې د اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې، اوس وخت ذاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل، نو د وخت یې د سره پامې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چا په تار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تم ډېر صفا دي چې هغه تلر نو تاسو ګوري، نو خلک وایي کده چې مری وتی اکټ دي، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوا سره هم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي، او که څنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کرد زه وایم، نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی و، هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و، هغه پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه، او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه، نو هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنگونه، او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرونه ډېر او د ښو نه ښه رنگ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، کول مخ یتا ته می درتات سترګې، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، صبر چې کړه مدرته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږدا، کله نا کله جګړې ته پریږدا، خو ډېرې ساعته سوله ساعت سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترینا، مدې شپورته د خال سیوری ترینا، مدې شهس کله میرات سترګې، کبا بیتا بلته وبرنګ اوړي، کبا بیتا بلته وبرنګ اوړي، شیدې لما په ور کې پات سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببره وروړنه نوات سترګې، ببره وروړنه نوات سترګې.
دا سجروري مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدار اس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي، که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خاصه می بشد، یک کس بسیار چی می بشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټی لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم، یو چوپی، یو لیفاس خونی کې ساو چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، په چاپی کې د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود د سپک شي، وجود دی برابر شي، ډیر خاص خو کیسه مال درز رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد نسیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې مساج او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت، ډیر نخواخ، ډیر ښه سړی ده. ښه ښه مساج وکړو، زه خو همیشه دلته راځم. دموږه فامیلی الکان ټول راځي دلته.
ل ډیرو په خوا کلونو رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شما یا موبلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی